ديوان خبره وانا عاوري.
ستري مشهي لو اشتري دا برغام حلو يتدي زرح بان بندره انن دي خبرونا كي افغانستان كي دا بشري حقونو دا سرغلول نپور تا پا دي موضوع باس کو چه حل تا ندبال اداره وي پا راتلون کی یو کال کی نزدی لس اتیا فیصد دا روغتیائی مرکزونا یا دا صحت مرکزونا چه دی اغد اقتصادی مشکلات پا وجه او دا پنگو دا کمی پا وجه بندی دیشی دا کم پا وجه چه بشری نورین را مختر کی دیشی نړیوال اداري امدادي اداري انټرنیشنل ریسکیو کمیټې خبرداري ورکړې ده چې په راتلونکي یو کال کې نږدې لس اتیا فیصد د روغتیايي مرکزونو چې دا بندې ده شي. په 15 اگست په کابل د طالبانو د قبضې وروسته تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم نړیوال حکومت یا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له طالبانو څخه تر اوسه پورې په نړیوال کچه د پاکستان په ګډون او د امریکا په ګډون دا یوه غوښتنه روانه ده چې دوی په حکومت کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او ټولو قانونو ته د افغانستان چې کوم دی هغه ته برخور کړي. یوه ده بل دا چې د دوی په حکومت کې د لږکیو بشري حقونو د کارکوونکو او مخالفینو هم برخه نشته دی. طالبانو وخت په وخت د دوی په ځواب کې ویلي دي چې هغه خپل حکومت چې کوم جوړ کړی دا ټول شموله دی او د افغانستان کې امن پزې شوی دی او البته هغه د حکومت چې کوم دی لیجیټیمیټ یا خپل د افغانستان د خلکو نمائنده حکومت ګڼي. ورسره ورسره دا هم وایي چې اوس باید نړۍ د افغانانو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او دین علاوه دا غوښتنه هم کوي چې کمی نړیوالې پنګې چې ساري شوي دي تړل شوي دي دا د پرانستل شي او افغانستان کې د کومکونو لپاره د نړۍ چې دی هغه د شرایط نه لګوي. په دې موضوع باندې باس کو موږ سردا ملګری هي هم په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان پخوانی سینیټر او سیلونکي هغه باختر امینزای صاحب. امینزای صاحب پروګرام کته بخیر علیکم.
السلام علیکم زفلینی کی هیلی او سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. سلامات اوسئ بونیږي سر.
وعلیکم السلام باختر امینزی سی. پرون په واشنگټن ڈی سی کې د کیپیټل هیل خواته د امریکای د کانګرس سوداني خواته په هوټل کې یو دستور تاسو جوړ کړی و. په دغه دستور کې ګڼ شمېر افغانانو سره ما ولیدل، ستاسو سره مې ولیدل. په دغه دستور کې د طالبانو د بندرو چارو وزیر هغلی امیر خان متقی هم وینا وکړله او موضوع دا و چې په افغانستان کې سوله او بشري مرستو ته اړتیا. تاسو د طالبانو د خارجه وزیر هغلی امیر خان متقی صاحب سره د دې غونډې نه وړاندې چې خبرې کېدلې دا غنه مو دا تاسو کړه و چې څومره فکرمند دي طالبان اوسنی اقتصادي چیلنجونو ته د بشري حقوقو سرغړونو په اړه چې دا غون کومه کمې نیوکه کیږي په دې لړ کې او څومره د فکرمندۍ نورستو د څه کوشش کوي چې د بشري ناورین مخ ونیول شي دا تاسو مو د هغه نه کړه و.
جناب ابو نریسا محترم تاسو درست فرمایل پرون په واشنگټن کې د سولې او د بشري مرستو په خاطر باندې په امریکا کې میشتو افغانانو او د دې په ابتکار باندې د وی ورځې د پاره غونډه راغوښتلای سوي و چې په دې غونډه کې د امریکا د مختلفو ولایتونو او مرکز نه علاوه د نړیوالو ټولنې مرستندوی موسسات او په افغانستان کې د افغانستان لخوا څخه د افغانستان وزیر خارجه مستقیما د غونډې ته وینا وکړه او هدف د غونډې دا و چې څنګه کېدلی سي په افغانستان کې د سولې لپاره چې کومې موانع په لاره باندې پرتې دي د دې لپاره باید افغانان ګډه باندې هڅې وکړي او خاصتا هغه بدترین ناورین چې موږ او تاسې په افغانستان کې وو شاهدان یو د دې د ختمولو یا د کمولو لپاره څنګه کېدلی سي چې یو دغسې نیټورک جوړ شي چې هم د افغانستان دولت هلته نړیوالو موسساتو ته تحصیلات او زمینه سازي وکړي او هم نړیواله ټولنه چې کومې مرستې کوي دغه مرستې په شفافه او ښه توګه باندې په داخل د افغانستان کې په مصرف رسیږي او خلکو ته په دې ژمي او په دې سړو کې خوراکي توکي او دوايان ورسیږي. الحمدلله موږ ته ډیر زیات امیدواري ده چې دغه افغانانو چې کوم حرکت شروع حرکت ده دې حرکت په بنا باندې به موږ وتوانی چې راتلونکي کې د افغانستان او د امریکا یا د نړیوال ټولنې کې یو مثبت رول ولوبو او وکولای شو چې دغه ستونزې چې اوس موجوده موږ عملا شاهدان یو په مرور د زمان باندې لمنځه یوسو.
خو بختره منځي سب زمو ته پوس دا چې افغانان که په امریکا کې دي که په یورپ کې دي که نړۍ په بل برخه کې دي په افغانستان کې دي او د دې نه پرته که نړیوالې ادارې دي دا فکرمندۍ اظهار په هغه هم کوي او بیا بیا کوي چې یاره هلته اقتصادي چیلنجونه دي تنخواګانې نشي ورکول کېدی د بشري حقوقو خلاف ورزي هم روانې دي هلته کې ادارې بندېږي ځانګړي کچا پرسندو ادارې لکسم چې باد آی آر سی مثال ورکه چې هغه وي لس اتیا فیصده پورې روغتیایي ادارې بندېدای شي. نړۍ هم کوشش کوي امریکا هم کوي تاسو هم کوئ او غواړي چې د دې افغانانو کومک او مرستې وشي دې کې خو شک نشته دی. خو آیا طالبان خپله هم ما پوښتنه دا وه چې هغه خپله هم دې ته د سنجیدګۍ کچه چې د څومره لوړه ده د هغو نه دا پوښتنه کېږي چې تاسو ټول شمول حکومت جوړ کړئ تاسو د بشري حقوقو سرغړونه بند کړئ تاسو مخالفین مزوروئ تاسو په مطبوعاتو پابندۍ منع کوئ اوسه پورې دا روان دي د 15 اگست تر دې وخته پورې بلها مثالونه دي. طالبان د نړۍ په دې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ کېدونکی دی د نړۍ دغه غوښتنو ته څومره سنجیده دي تاسو ته دا پوښتنه کړې وه زما ته پوس دا
بلې من په دې باره کې د دې سره خبرې کړې دي د خپل باندې د دې علاقمن دي او غواړي چې نه تنها په داخلي افغانستان کې د خلکو سره د یو تفاهم له مخې چې اوس موږ او تاسې په جریان کې یو چې دوی په تهران کې ملاقاتونه درلودل بلکې د نړیوالې ټولنې سره یو ګډه ژبه اختیار کړي تر څو هغه موانع چې د افغانستان د خلکو په وړاندې پراته دي د هغوی د لرې کولو دپاره هڅې وکړي موږ د دوی په اراده کې داسې وینو او ګورو. په همدې بنا باندې د دې کانفرانس ګډونوالو په یو غږ سره په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د افغانستان او د امریکا کوم مذاکرات چې په مستقیمه توګه باندې روان دي منګه د دې مثبت نتایجو ته سترګې په لارې او غواړو چې زر تر زره دا خبرې په یو مثمره نتیجه باندې تمام شي.
چې تاسو د غونډې په نړۍ غږو طالبانو هم تاسو داسې کوم غږ کوئ چې هغه د نړۍ غوښتنو ته غوږ ونیسي د بشري حقوقو د خلاف ورزونه قلار شي خلکو زورول بند کړي د خلکو کاروبارونه چې تړل شوي دي هغه که پرغسل غواړي هغه پرغسي که خلک بهر هېوادونو ته تلل غواړي چې هغه لاړ شي ټول شموله حکومت غوښتنه چې کومه ده تاسو دا غوښتنه د طالبانو څخه هم کوئ؟
بالکل مونږه د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. مونږ داسې ټول شموله حکومت په افغانستان کې غواړو چې په هغه کې متخصص افراد اوسیږي وطن دوست افراد اوسیږي پاک انسانان اوسیږي هغه خلک چې د دې وطن سره غدر کړی د دې وطن بیت المال لوټلی ده. موږ په هیڅ توګه باندې د دې طرفدار نه یو. موږ په امریکا باندې او موږ په طالبانو باندې او موږ د افغانستان په ملت باندې او په نړیواله ټولنه په زغرده غږ کړی ده هغه خلک چې د افغانستان د بیت المال شروع کړي هغه باید په راتلونکي سیستم کې را نسی او هر هغه څوک چې پاک انسانان دي د افغانستان خلک یې طرفدار دي او د بشري مرستو د توقیف یا د ځنډوالي یو لوی باعث دا ده جناب کورنۍ صاحب چې د افغانستان ته د پیسو انتقال د ستونزو سره مخ ده تر څو پورې چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د دولت په منځ کې یو تفاهم او توافق رامنځته نه شي. زه بالکل ستاسو د خبرې سره موافق یم چې نړیواله ټولنه خیریه موسسات دا به ټول د ستونزو سره مخامخ وي لکه څنګه چې عام ولسونه په داخل افغانستان کې د دې مشکلاتو شاهد دي.
سینیټر صاحب د امریکا کې د غونډه کې د واشنگټن هم ما په خپل بری دل چې امریکایي سېنټران کانګرس غړي یا د خیراتي دارو کوم نمائندگان پرې کې موجود و خوایا تاسو دا غوسره هم رابطه کړې وي د دې غونډې د کولو لپاره او خپل امریکایان تاسو سره په داسې دې لړکه په کانټاکټ کې و رابطه کې مو چې دا غونډه تاسو کوله د افغانستان د بشري مرستو یا د سولې په خاطر په واشنگټن کې
جناب بونری صاحب د افغانانو په صفت باندې دغه زمونږ مسؤلیت وو چې په دې تاریخي شیبه کې چې افغانان په امریکا کې مرفه ژوند لري او په افغانستان کې د لوږې یو لویه څپه را روانه ده، نو په دې خاطر موږ سره راټول شو او یو خودجوشه حرکت مو منځته راوړی ده. په دې کې منګا د چا په فرمایش باندې مخته نه یو روان او دا لړۍ به ډېره غښتلې کېږي په راتلونکي کې. اروپا او نورو هیوادونو ته به رسولی کېږي، افغانان به په دې کې شاملېږي. ولې د تفاهم په تاسې اشاره وکړه، بلې منګا د امریکا د دولت سره هم ناستې درلودلې، هغوی هم په جریان کې اچولي دي او د دې غونډې نه په کامله توګه خبرتیا درلوده. ولې دا یو افغاني غونډه وه، د افغانانو د یو مشورې او د افغانانو د نظریاتو او د افغانستان کې د موجوده حکومت د هغوی د زعما او چارواکو سره مستقیما خبرې وې. غوښتل مو چې یو نوی باب خلاص شي او ټول افغانان د افغانستان په جوړښت کې خپل مثبت نظریات ورکړي. په دې کې ښځو اشتراک کړی و، په دې کې د نړۍ خیریه موسساتو چې د کابل نه د اکبر موسسې عمومي مشره لیزا پیپر هغوی راغلی وه، او دلته په امریکا کې خیریه موسسات هغوی ویناګانې م وکړې او ملاتړ د دې نه اعلان کړ. نو موږ به انشاءالله تعالی په ډېر لنډ وخت کې په عملي توګه باندې د افغانستان د خلکو سره د امریکا د ولسونو او په امریکا کې د میشتو افغانانو همکاري د خپل هیوادوالو په خدمت کې وره.
ما سره په دې پروګرام کې بل ملما هم ملګری تاسو په غونډه کې هم پرون شریک شوی دی، یا د شیکاګو نو راغلي وتلي قانوندان او محترم افغان شخصیت هغلي عبدالسبحان اوبخي عبدالسبحان مزباسي مزباسي پروګرام کې ته راغلي.
ډیره مننه، سلامات اوسې تاسو او ډیرو درنو اوریدونکو، همدارنګ اکثر صاحب امینزی صاحب ته هم سلام او نیکی هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مصباح صاحب، په دې غونډه کې پرون چې باندې دنه په دغه دیوال باندې چې کوم بینر ځوړند کړی شوی وو په دې کې دوه ټکي لیکل شوي وو، صلح او بشري مرستې. صلح نه څه مراد دی؟ تاسو په دې غونډه کې شریک وئ، سم مانو ورکوي دا ټکي. افغانستان کې صلح د پخوانو حکومتي غړو بشري حقوقو کارکونکو د بلی اردو او د طالبانو ترمنځ کنه څنګه صلح د دې سمانه ده؟
او ډیره زیاته مهرباني، اصل خبره خو دا ده چې د 15 د اگست نه را په دې خوا چې کم سیاسي او اقتصادي تحولات په افغانستان کې راغله، دلته د دوو حالاتو سره موږ مخامخ شولو. په افغانستان کې افغانان مخامخ دي چې یو د بشري مرستو مسله ده چې دا به یو آنی موضوعي او زر تر زره باید را حل شي، خو د دې لپاره چې ټولې ستونزې حل شي موږ هغه اساسي او علمي تعریف د سولې چې د ښه ژوند ښه حکومتداري دي او مدونه نظام شتون د اجتماعي عدالت د قواو د تفکیک یا د قدرت د توازن د چک او د بالانس او د دې تر څنګ د ښې حکومتدارۍ لپاره د نظام د تقویه په یو سازنده توګه جوړیدونکې توګه دلته مو دغه د سولې مسله مطرح کړه، ځکه هغه سوله چې مخکې د یو شورا را منځته شوې وله چې هغه کومه خاصه پایله هم نه درلودله او هغه وخت کې د طالبانو موقف هم فرق کوه له اوسنۍ سولې سره چې موږ ورباندې بحث کوو تفاوت کوي. د موږ هدف دا ده چې افغانان په راتلونکي کې ښه ژوند ولري، اقتصادي ستونزې ونه لري او همدغه رنګه په افغانستان کې هغه نظام د سیاسي نظام رامنځته شي چې نړیوالې وپیژني، هغه ادعاوي چې دی نړیوالو لخوا دی هم شموله د خزو دی باندې د ترګرۍ سره د مبارزې او د ته ورته په کوم مواردو چې وستونځي رامنځته شي ویلي چې دغه ټولو جوابګوي وشي. او
اسه او به تاسو چې کوم خبرې یا خواهشات اظهار وکړه، دا خواهشات خو زه ډیر افغانانو سره چې مې خبرې کیږي یا نړیوالو ته وګ نیسم، نو هغه هم دغه شان خواهشات لري او هغه یو پر امن باثبات خوشحال افغانستان غواړي. هو دا طالبان چې کوم په واک کې راغلي دي، کوم چې پروسه تاسو په دې غونډه کې دا خارج وزیر هغه له متقسم وینا هم وکړل، هغه البته بظاهر تر اوسه پورې داسې کوم اشاره موږ نه ویني چې هغه ورکړي وي چې هغه بساسو دغه خواهشات اومني یا د نړۍ د وختنې اومني. لکه څنګه چې تاسو د داسې نظام جوړولو خبر وکړل چې نړیوالو ته قابل قبول وي، هغه خو جمهوریت نه مني، کفر ګڼي. پخوانی حکومتونه د بډو رشوتونو، د درغلیو، د منکراتو، د فساد بنیاد ګڼي. دا خلک څنګه خپل د طرز عمل کې یا طرز وینا کې توپیر راوستي چې طالبان نه مراد دي زما تاسو داسې پلان لري یا وړاندیز لري چې طالبان هغه د آماده کړی شي چې د نړیوال نظام، نړیوالو د قبول نظام چې دی هغه تر راشي؟ مزباسم
ښه موږ دغه غونډه چې دایره کړل د دینه مو اول خو په خپلواک او مستقله توګه رامنځته شوله، او موږ حق لرو ټول افغانان د افغانستان وګړي دي او دوی د مالکیت حق لري. دا د موږ وطن ده که هر چیرته وسو موږ د اعتراض حق لرو. د موږ دا غوښتنه ده، موږ نه دی ویلي چې جمهوریت دي شي، خو موږ دا وایو چې امارت دې هم ثابت شي او دا نظام دې مدونه شي تر څو هر څه واضح شي. اوسنی وضعیت صحیح ده، په اني توګه هر څه وشول د 15 د اگست نه را په دی خو لدین وروسته دې لپاره چې بقا وکړي نظام ټول پکې سهم ولري، او د دې ترڅنګ افغانستان دغه کمی ستونزې چې خصوصا په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې اوس پر سره په بحران کې ده، د دې د وټلو لپاره دوی بلاخره باید یو نوښته شوی نظام که هغه په شرعي لحاظ د شورا د اهل حد او عقد په واسطه جوړیږي، که هغه د لوی جرګې چې په دودیزه توګه په افغانستان کې نظامونه جوړ کړی دي، او یا که هغه د نورو اسلامي هیوادونو یا د نورو هیوادونو د تجربهونه په استفاده سره کار کوي. ځکه اوسنۍ تشه چې په نظام کې شتون لري هغه د اساسي قانون نشتون ده، او د هغه ترڅنګ د نورو قوانینو چې د هغه پر بنسټ او قانون خو پرته له شکه د کارونو د تسهیلاتو لپاره ده. نو موږ وایو چې دوی د خپل نظریات په همدغه قوانینو کې په نظر کې ونیسي، خو په دې باندې د ولست قناعت ورکي، په دې باندې به نړیوال تبا قناعت کوي چې کله بحث مدونه شو او د یو مرجع لخوا نه دغه مشروعیت رامنځته شو او شفافیت رامنځته شو، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نظام به دوام کوي او د داستونځي به بیا د نړیوالو بهانه به هم قطع کیږي. نو د موږ هدف فقط هم دا چې
په مزباسي د نړیوالو بهانه قطع سور د تک استعمال کا دا قطع کیدی شي، او د دې امکان موجود ده. خو د دې ذمہاري فل حال په هغه چا ده، د هغه چا په وجود اسوک چې د وخت په کابل کې واکمن دي، دا واک هغه په زور اغستې ده، کابل په زور نیولې ده، راغله دې د تمام طالبان په کابل کې اساسي قانون لمن زوړې دې کم تشریح اشاره هم وکړه، ملي بیرغ را پکړې دې طالبانو د خپل ګوند بیرغ چې سپین بیرغ دې په ارګ ور پورته کړې دې، او دا سه بلها نور قد غنې بځای کړې دې. مثال په توګه د خطو په تعلیم پابندې دې، مثال په توګه په مطبوعات او زیر سخت پابندې دې، پروفیسران چې دی هغه تنقید کوي هغه نیول کیږي، جلونو دا اچول کیږي، او دا سه نور. نو دا بوج خود طالبانو کو ګوډه نړۍ په هلا د طالبانو دا چورت د باندې ټکې استعمال کړه، بند بند کیو، د افغانستان حکومت مرسته به شروع کی یا به عمومي چې طالبان اول خپل ذمہ پوره کی. تاسو څومره امیدوارې 100% تمه لري چې طالبان د خپل دغه زدنه او د خپل دغه خپل سره اسلامي شریعت چې هغه څنګه تشریح کړي د دې غوښتنې کې ترمیم وکړي یا پشاش یو نړۍ ته وګورل شي.
هغه ویناوي چې پرون متقی صاحب زمونږ په دې غونډه کې وکړه او دغه وروستي تغیرات چې راغلي دي او له دې وضعیت نه داسې ښکاري چې پرته له دې بله هیڅ لار نشته. موږ دغه غونډه د متخصصو افغانانو وه، دا د هغې مظاهرې نه چې د سپینې ماڼۍ په مخ کې یا په نورو ځایونو کې کېږي عام وګړي پکې راځي توپیر یې درلوده. او د موږ یوه پریکړه هم همدا وه، یو بحث همدا وشو چې موږ به په دغه ټولو مواردو کې په مشورتي بڼه مشورې ورکوو. اوس مهمه مسله دا ده چې د اسلامي امارت ته پرته له دې چې په همدغو مواردو کې دغه غوښتنې دا د نړیوالې غوښتنې صحیح ده چې دي، خو د خلکو غوښتنې هم دي. او دا زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارت یا د دوی دغه کومو سیاسي فکرونه چې دي خطوط چې دي دوی سره هم په ټکر کې اوسي، شریعت سره هم په ټکر کې اوسي. زموږ هدف دا ده چې ټول واضح شي، ولیکل شي، ترڅو نړیوال هم پوه شي چې د نظام نوعیت په دغه رقم سره ده، د دغو قوانینو پر بنسټ دوی مخته ځي، خارجي سیاست په دغه رقم سره ده، دننه د نظام کې د لا وضاحت، او ترڅو چې د خلکو په زړونو کې دغه کمی اندېښنې چې دي د دې د ټولو لرې کولو لپاره د موږ غوښتنه له طالبان نه هم دا ده چې دا ټول واضح کړي ترڅو دغه حالت له منځه ولاړ شي. نو موږ امیدواره یو او د موږ فشار د همدې لپاره ده چې دا موارد را جوړ کړو، او ولې په اکاډمیکا او علمي معیارونو باندې او په یو مسلکي توګه ترڅو د موږ تاسو ستونزې د دائم لپاره حل شي او نظام په ټوله کې چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي.
سینټر بخترم زه سب تاسو سره په راځم چې موږ په سولې په دا یو ټکی باندې باسو کو د محترم مصباح صاحب سره د قانون پو هم دی او په نړیوالو چارو نظر هم دی دا بل ټکی باندې لږ باس کوم کم چې د بشري مرستو ټکی دی. او ما چې څنګه په شروع کې هم ویل چې آی آر سی دا خبره کوي چې لس اتیا فیصده 90% روغتیایی مرکزونه چې دي دا کال 2022 تر اخره پورې بندې دي شي کدا وسنه وزه هم دا سره واره دا چې په نتیجه کې به هسپتالونه، کلینیکونه، د درملنې ځایونه، د میندو، د ماشومانو د روغتیا حال چې دی نور هم ډېر برباد شي او خراب شي او بشري ناورین پلو ته تللی شي. دا وخت نړۍ په ظاهره د افغانستان کې کاغه په جنیوا کې اعلان شوی وو، کاغه په امریکا کې اعلان شوی دی، په نورو نړۍ کې د مرستو او د خیګړې اعلان شوی دی، خو شرایط ډېر سخت دي او هغه شرایط تر اوسه پورې منل شوي نه دي. په داسې کې تاسو کچری نړۍ واړی چې په افغانستان کې دا وقومه کوشي د بشري خلکو د ولس سره مرستې وشي او طالبان د خپلې نه بشا کیږي بل څه لار بینه چې د بشري ناورین مخنیوي کې د شي. تاسو په خپل بینر کې پرون د بشري مرستو ذکر هم کړو، تاسو څه تجویز لرئ چې نړۍ سو کې دا وخت په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره؟ سینیټر صاحب،
اول خو زه ډیر زیات امیدوار یم چې نړۍ د حقوقي بشر په چوکاټ کې به هیڅ کله د افغانستان ولسونه په دغه سي او تنهایی باندې پرې نه کړي. دلته دوه جدا خبرې دي، یو د افغانستان موجوده دولت ده او یو د افغانستان ملت ده. په چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت سره د ستونزو په بنا د افغانستان د ملت سره هم هغه لار اختیاروي چې لکه د دولت په چوکاټ کې چې دوی کوم عمل کوي، په هغوی باندې بندیزونه لګوي، پیسې کنګل کوي. زه فکر کوم دا به د نړۍ په تاریخ کې یوه لویه جفاوي د بشر د حقوقو په بنا باندې، او زه هیڅ فکر نه کوم چې نړۍ د افغانستان په خلکو باندې دغسې یو ناورین چې را روان ده هغه نور هم سخت کړي. بلکې زه مطمئن یم او امیدوار یم چې نړیواله ټولنه او خاصتا په راس کې امریکا، ملل متحد، دوی لګیا دي د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ګډ کار کوي. دا پرون د زکات فاونډیشن او د افغانستان د یونیسف په منځ کې یو توافق نامه امضا شو چې زکات فاونډیشن د امریکا په سطح یو لوی خیریه ارګنایزیشن یا فاونډیشن ده. نو دا څه چې اوس موږ په عملي توګه باندې وینو، هم نړیوال خیریه موسسات او هم په داخل کې موسسات دی، په ډیره عجولانه توګه باندې هلې ځلې کوي چې د بشري ناورین او خاصتا د صحت د برخې چې تاسو ته اشاره وکړه، د دې د رکود او د سکوت مخنیوي وکړي.
طالبان کم غختر دا هغو نکیگی، هغو تر اوسه پورې داسې کوم اشاره نه دا ورکړی چې دا غنه دا اندازو شي هغه د نړۍ غختنو منلو ته تیار دی. خپل طالبانو زمواري څومره دا په داسې حال کې؟
طالبانو پرون زمون په کانفرنس کې په ډیره واضح توګه نړیوالو خیریه موسساتو ته او نړۍ ته د بشري ناورین د مخنیوي په لار کې د همکاري ډاډ ورکړ او وی ویل چې د تاسو امنیت او تاسو ته تسهیلات نه صرف په کابل بلکې په ولایاتو کې زمونږ وجیبه او مسؤلیت ده. او راځو دې ته چې نړیوال ټولنه وخت چې د افغانستان سره د نظام د جوړښت په سر باندې ناندرې یا جنجال لري، دا یو اوږده پروسه ده. زه فکر کوم چې 40 کاله په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جنگ شوی ده، دا یو څه وخت ضرورت تر څو ذهنیت سازی وسی. همدغه افغانان یو ښه وسیله ده چې په امریکا کې میشتي، د امریکا د دولت او د افغانستان د دولت په منځ کې د تفاهم فضا رامنځته کړي تر څو وکولای شو چې په افغانستان کې د داسې یو نظام چښتن واوسیږو چې هم نړۍ ته قبول وي، هم په داخل د افغانستان کې کومه ستونزه نه وي. لکه څنګه چې قدرمن رول جناب مصباح په حقوقي لحاظ باندې ورته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې د بشري مرستو په برخه کې نه نړۍ کوم مشکل لري او نه په داخل د افغانستان کې دولت د نړۍ سره کوم مشکل لري. دا یو مشترکه د تفاهم نقطه ده.
مزباسب تاسو قانون پوه ہے، تر اوسه پورې د افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی، دا څومره غټ خنډ دی د بشري حقوقو د مرستې په لار کې، او دا څومره زر نړۍ باید اومدي د دې د منلو امکانات څه دي په داسې حال کې چې طالبان د ټول شمول حکومت د نړۍ غوښتنه نه منلې تر اوسه؟
ډیر باندې نه ګوري، دغه کمې غوښتنې چې د هغه په ترڅ کې د رسمیت د پیژندلو ته ممانعت رامنځته شوی، دا ډیرې سختې پوښتنې نه دي. او دا ممکنه ده چې کوم سیاست چې طالبانو لخوا نه غوره شوی ده چې دا را حل شي. خو هغه څه چې د مونږ موخه ول دي کانفرنس نه یا کمه هڅه چې لدینه وروسته غواړو د مارکو، هغه دا د یو توپیر رامنځته کی. تحریم په دغه تاریخ کې په هوادونو باندې چې رامنځته شوی ده، د هغوی قربانیان یوازې خلک دي، نه په روسیې باندې دا کار نه روسیې مملکت غي دولت ضعیفه ک، نه ایران ضعیفه ک، نو راغه هوادونو کې چې دغه تحریمات رامنځته شوی دي، په دې ټولو کې بیرته تاوان خلکو ته رسیدلی. نو زه فکر کوم چې کدی مثلا کې لکه نور هم د افغانانو لخوا او د نړیوالو لخوا لکه څنګه چې مونږ غږ وکړو په دې کانفرنس کې فشارونه راشي، دا ستونزه به راحل شي. یوازې مشکل د بانکونو ده، یو څه اجازه د امریکې د تریژري دغه کوم وزارت شته او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اجازه ورکړي دي بشري مرستو ته. خو بانکی ستونزه شته دي، او د دې لپاره چې پیسې واستول شي په بانکو کې، نو د مونږ یو هدف هم دغه و چې امریکا د فشار ور باندې راوړو په مدني توګه تر څو دغه د خلکو ته د مرستو مسله راحل کی. او تر څنګه طالبانو هم د مونږ هم دا غوښتنه وله چې دوی په دې لړۍ کې چټکوالی راولي، ځکه دغه کانفرنس چې مونږ دا دایر کړ دا په ډېر لنډ وخت کې رادایر کا او د دې لپاره چې الته په اقتصادي ناورین کې استو خلک د ولګینم دی لدیو غټو حالات ستوند سره مخامخ دي. نو موضوع ډیر عاجل ده، هیڅ نو سیاسي تعامل، ډیپلوماټیکا اصول یا هر څه چې په نړیواله سطح باندې وسی د انسان له ژوند نه مهمه نه ده. نو غوښتنه مو دا ده چې ټول اصول دی وس یو خاطر پریږدي، افغان ولسته د مرستو لړۍ په سیستماتیک توګه چې د بانکونو لاره کیږي او ارزانه کیږي دوام ورکي، بیا د په عین وخت کې د نور ستونزې چې دي د نور ستونزو لپاره دوی لاره د حل پیدا کیږي، نه هم شموله حکومت کې ستونزې شته او نه په نورو کې، فقط نظام د تعریف شي د طالبانو د اسلامي امارت له خوا.
یو اخري تپوس با امین ځای صاحب استاسو نه کوم، بدغه کانفرنس بلنه چې راغلی او ماته نو هم نلی دل پکې چې کوم تنظیم له خوا راغلی و نوم پکې نو، او بل دغه کونډ چې پر موږ شول نو هم د ماده کوم تنظیم یا ارګنایزیشن یا ټولنې نوم نلی ده دا چا سپانسر کړی و؟ څوک د دې په شادي؟ دا ټول افغانان وو، دې کې شک نشته، د وکیلان هم وو، سیاستدانان هم وو، مدني فعالان هم وو، خبریالان هم وو، خو یې شو تاسو سپانسر کوي څوک؟
بلې، لکه مخکې چې ما عرض وکړ جناب ګونې، دا د افغانانو خپلمنځي غونډه وه، دا صرف او صرف د افغاني احساس او مسؤلیت په بنا باندې جوړه شوې وه. جناب مصباح صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې په ډېر کم وخت کې موږ دغه ابتکار وکړو، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې بشري ناورین ده، نو دې ته ځنډ ورکول نه دي پکار. او د سپانسر یا د حمایې په برخه کې په امریکا کې میشت خیریه موسسات چې موږ د افغانستان ستونزې او مشکلات دې سره مطرح کړي وو، او کوشش مو وکړ چې د افغانستان دولت د نړیوالو موسساتو سره د همغږي میز ته راولو او دوی دواړه طرفه مطمئن سي تر څو نړیوال موسسات په افغانستان کې په خلاص لاس باندې کومک وکړي او طالبان ورته تسهیلات ورکړي.
ډیره مننه محترم سینیټر باختر امنځای صاحب چې تاسو سره سره ملګری شوی وای، محترم عبدالسبحان مصباح صاحب تاسو هم ډیره مننه، تاسو نه هم شکریا ادا کوو چې په دې پروګرام کې ماته مخ راکو. ډیره مننه تاسو دواړو ملمنو، دا پروګرام کې دا باس هم دغه شان د دې دواړو ملمنو سره ته روان دی. لا نور ملمنو به هم راځي او د هغو به هم دا تاسو کوو چې کچري څنګه ARC وي، دا چیلنج هم داسې موجود وي، څومره خطرناک اثرات د دې کې د شي، او بیا د دې خطرناک اثرات ورستو نړۍ بیا څه کوي؟ لارې چارې به څه وي؟ که چېرې امداد نه کیږي، که چېرې بشري حقونه د بشري مرستو لپاره چټک او کوټلي ګامونه نه اخیستل کیږي، افغانستان کې طالبان حکومت پر رسمیت نه منل کیږي، او طالبان په خپل ضد ولاړ وي چې هغه ټول شمول حکومت جوړ کړی دی، او همدا به وي، نو کېدې څه شي؟ اثرات په عام افغان ټولنه یو لس کې دشي د سوالونو باندې باس کو زه ورکوړې د مطلب د غنه ګټ چراشم نو سره بری پروګرام کې نور مهمانه هم د افغانستان د بشري حقوقو کارکونکو کارپوهان ملګری کیږي. تاسو مو سره اوسه د پروګرام په فیسبوک او یوټیوب هم روان دي، هلته هم کو دیشه پر ریډیو باندې ور دي هم شي. زه رحمان بندر مو سره اوسه.
د دې ویلي دونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک آگئی، او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک آگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټن ٹھیک آگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده، او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علما کرام فتوا ورکړې ده، او اسلامي نظریاتي کونسل د هغه فتوی توثیق کړی ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپل ماشومان ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپل ماشومان مستقبل محفوظ کو او د پولیو خطرې یقیني.
یو ورګه ستوري مشه دا د وایس اف امریکا دیو پروګرام هلو وی وی د رحمان بنزریما هغه لیدونکو یو لیدونکو چې وسوس ما سره ملګر شي بیا هو ته وایم چې نن د خبرونه موجوده په افغانستان کې د بشري مرستو ضرورتونه د نړیوالو خبرداري د نړیوالو حکومتونو د طالبانو نقطنه او د طالبانو لخوا نړیوالو ته ځوابونه په دې موضوع پاس کوم. په ځانګړي کچا 13 ورځ د آی آر سی یو رپورٹ راغلی دی او په هغه رپورٹ کې هغه دا وی چې په افغانستان کې اقتصادي چیلنجونه دومره زیات شوي دي چې د دې کال تر اخره پورې هلته د روغتیايي مرکزونو 80% برخه چې دا به اترل شي بند به شي. نتیجه کې څه کېدای شي؟ نتیجه کې دا کېدای شي چې هلته به هسپتالونه کلینیکونه د دوایونو مرکزونه اترل شي بند به شي. خزه په ځانګړې توګه چې کبي ناروغي لري دا خو درملنې هیڅ امکان نه وي. ماشومان چې کبي ناروغي لري دا خو د درملنې لپاره بنا مرکزونه خلاص وي نه به دوايانه موجود وي. په داسې کې نړیوالو ادارو خبرداري ورکړې ده چې لوی بشري ناورین رامنځته کېدای شي. په 15 اگست طالبانو په کابل د زور د قبضې وروسته تر اوسه پورې د حکومت په نړیواله ټولنه کې نړیوال حکومتونو پر رسمیت نه دی پیژندل. علت په نړیوالو اخبارونو کې دا خودل کیږي چې نړۍ چې دا طالبانو نه کومې غوښتنې کوي هغه طالبانو نه منلي. مثال په توګه یو غوښتنه دار چې ټول شموله حکومت دې قائم کړي، یعنی په هغه حکومت کې د طالبانو علاوه نور افغانان سیاسي مشران د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي خزه لګکي هم شامل وي او د بشري حقوقو خلاف ورزي نه ودرول شي، د مخالفو زورول دي بند کړی شي، حالت دې مطبوعات آزاد پر خدل شي، حالت چې کوم لاسر وړنه پتی رسولو کالو کې شمه وو پزانګړي کچه د خزو د حقونو پر لړ کې خزو ته ازادي ورکړل شي وو دا دې پځي وساتل شي. خو نړیوال وای چې طالبانو او د هغه مشرانو اوسه پوری د غوښتنې نه دی منلي. همدا علت ته چې امریکا طالبانو په واقع کې درته رسو د افغانستان په نړیوال بانکونو کې پنګ چي دی هغه د 10 ارب ډالر هغه تړلې دي. نړیوال امدادونه چې اعلان شوې دي لري باوجود لانه کیږي د افغانستان د اقتصاد وضعیت چې دی ډېر خراب دی، تر خزانه خرکو ته نشي ورکول کېده او داسې نور چیلنجونه دي. نن په دې پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو د مصر د دې مخ کې سنټر باختر امنځای سی بو او هغه له عبدالسبحان مصباح سی بو اوس را سره د روغتیايي نړیوالو ادارو کې د کار تجربه لرونکي ډاکټر نقیب صافی سی بلګره کېږي. ډاکټر صافی سی تاسو پروګرام کې بخیر علیه.
سلامونه بنیر صاحب تاسو ته او تاسو لاره ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام صافی صاحب. آی آر سی پر مویلی دي چې 80% د صحت مرکزونو چې دا بوترل شي په دا وسره وسه کوم داس روانه وا سمله لوی د فکر بندي خبرداري تاسو فکر کوي دا دی دا سمله لوی فکر بندي تاسو غړای
مننه. اول باید موږ وګورو چې د افغانستان وسنه وضعیت دا د څنګه چې په یو ورځ یا دوه ورځو کې منځ راغلی په تیرو څو میاشتو کې د نړیوالو مرستو د بندیدو د مسلکي کسانو د وطن د وټولو او عمومي توګه باندې د پخانی نظام رنګیدو په اثر ډیر کارونه په حساب متاثر شوي دي. اوس لپاره ملګری ملتونه او نورې خیریه موسسې په عمومي توګه دا غږ کوي چې تقریبا 30 میلیونه کسان چې د هیواد 55% د وګړو نه دی ډېر سخت شرایط سره مخ دي، دوی د ولګې سره مخ دي او د دې جام کې تقریبا 9 میلیونه کسان په دې ژمي کې به د مطلق قحطۍ سره مخ دي. دا هغه ارقام دي چې چې د مختلفو ادارو نه په حساب راغون شي او د دې حالت د مخنیوي لپاره هیڅ داسې عمل چې هغه وکړي شي په دغه وسعت او دغه نکاسانو سره د دې په حساب کومک وشي په دې وخت کې دا نه ده شوی. تاسو مخکې ما واورېدل چې د روغتیایي مرکزونو خبره مو کړله، په تاسف سره چې دا د ژمي پر اطلو او د منابعو د کموالي په اثر اکثرا روغتیایي مرکزونه په قسمي ډول فعال دي. دا به ویو چې یعنی حداقل یو څو مراکز واز دي، ولې آیا دوی په کافي اندازه دوا لري، مسکی کسان لري؟ دا یو غټه غټه ستونزه ده چې
نو په داسې د ډاکټر صافي صاحب طالبانو څه کول پکار دي؟
ګورئ، راځي د وښینې سره وکړو. دا ما په مخزل هم په مراتب ویل دي کچيري طالبان غواړي د په دې نړۍ کې د نورو هیوادونو دغه اسلامي هیوادونو سره په حساب یو ځای ژوند وکړي، یو رقم اړیکې ولري، دا اړیکې لرل لپاره یو څه د نړیوالو شرایط دي. د دې لپاره اول دا چې دغه بعضې کومکونه مثلا راځي، دا کومکونه خو هم باید اداره شي، هم باید د حساب خپل نظام مارچ کړي. تر نن ورځ پورې طالبانو په حساب نظام دای تشریح کړی نه دی چې نظام به څنګه وي، راتلونکي به قانون څنګه جوړیږي. ډېرې خبرې دي چې هغه لا تر اوسه پورې هیڅ وضاحت نه لري. په پاکستان کې، ایران کې، نورو هیوادو کې انتخابات کیږي او ډبل طریقه.
د دې مطلب څه دی؟ آیا دې صلاحیت نه لري؟ دې په بدلي حال کې دي؟ د دې کور کې د امنیت چلنج ورپېخته ولې تر اوسه پورې؟ دا خو په 15 اگست راغلي دي او د پخوا حکومت کړي دي او د پخوا حکومتونو تجربه هم لري او د دې شلو کال جګړې هم کړي دي، ولې تر اوسه پورې دا څه ونه کړی؟ شته نه بار فکر کوي.
زه فکر کوم چې د دې جګړې تجربه لري د زرد حکومتداري او د حکومت ولې لپاره یو څه نور مسلکي کسان هم ورته پکاري. اگر چې په مراتب دا چې ویل کېږي چې 15 لکه پخوانی رژیم مامورین په وصول حکومت کې دي، د خدای لپاره هغه د افغانستان وګړي دي او هغه په مختلفو رژیمو کې په وسل رژیم کې دي. دا چې څه دی، دا د دې سیاسي خبره ده. وایي د بیرون د نظره که چېرې موږ ګورو، ګورئ، افغانستان هغه یو هیواد دی چې تقریبا 2.3% د نفوس په کال کې غټیږي. یو د هغه هیوادون نه دی چې زیاترین ځوان نسل لري. 15 کلونه عمر کسانې تقریبا 80% دي. د دې لپاره د کار زمينه، د دې لپاره د دغه شرایط ورته پکارې. دا که چیرې دی په صحیح طریقه برابر نه کی، دا هغه په انګلیزي کې ورته ټایم بم وی، دا هغه شی دی چې په مرور زمان د هیواد لپاره ضرر نه دی. اوس څه شی ورته پکار دي؟ سره دې چې د بعضي نړیوالو موسسو مثلا ملګرو ملتونو ویل دي چې 1.5 بلیون ډالر تر اوسه پورې غونکړي دي د افغانستان لپاره. پرون د امریکای حکومت اعلان وکړ چې 380 میلیون ډالر نور افغانستان ته د خیریه موسسو د لارې ورسره کومک کوي، 1 میلیون نور د کورونا واکسین کومک کوي. دا هغه شی نه دي چې دا موقتی دي. کچيري په صحیح او په سیستماتیک ډول حکومت په دې ونټوانیږي چې هم په داخل کې یو نظام جوړ کړي او هم بیرون ته قناعت ورکړي چې د دې پیسې د دې هغه د شینې چرایزي دا به خلکو ته بدون د کم تعصب رسیږي. دا ډېر سخت شرایط سره مخ کیږي. کله نه کله موږ هڅه دا ورو چې د انساني ناورین چې وسله لپاره خلک دولت سره مخ دي، دا سو ویل کیږي چې دا بس د بهرنیو موسسو په حساب غلط تبلیغات دي. ګوري، زه کورنۍ لرم، زه دوستان لرم په وطن کې، هغه ژوند کې خدای شاید هغه څوک چې ډېر ښه اقتصاد درلود، ډېر ښه روزګار درلود، اوس د نورو مرستو ته منتظر دي، خپل کار د لاس اور کړی دی، خپل هغه نورمال د ژوند ګټه د لاس اور کړی دا هغه حالت دی چې خلکو په اقتصاد باندې تاثیر کوي او بدی ورځ باندې تاثیر کوي په امریکای باندې هم غږ کړی دی او اوس بیا هم چې امریکا دغه 9 بلیون ډالر چې د افغانستان سرمایه ده دا دی او په دې شرایط د الهتی چې د ټول دنیا د قرات وروي په هغه پیسې په شفاف ډول د افغانستان په هغه پیسې په ضرورت باندې مصرف کوي مګر د حکومت لپاره دا هم د پویډو خبره ده چې 9 بلیون ډالر ډیر لګي پیسې دي د اوس لپاره کدی دي اساسي او بنیادی فکر ونکي د اقتصاد د رغول لپاره که بنیادی فکرونه کې د کار د غیل لپاره د پیدا کول لپاره که بنیادی فکرونه کې څنګه سیستم او نظام وچلی نو ډېر به سختې په وګړي مودې کې ما هغه ورځ د محترم مولوی برادر مصاحبه واوریدله هغه په مراتب او تکرار وکړي چې زمونږ مادونه دي او مادونه و زمونږ هر څه مصارف پوره کوي یعنی دې په مادونو د څه ډېر زیات تاکید وشو دا خبره مهمه ده چې باید اقتصاد نظر وکړي چې موږ کوم مادونه لرو په عمل کې دا ټول وخت ورته په کار دي استخراج شي د دې نه چې دا پیسې راځي موږ د مملکت د اقتصاد لپاره کفایتي کړی کوي په خاني ارقام چې مالې دلې دي دا مادونه په هغه موده کې جديد په حساب راغستل ته په کار دي او هغه نه پیسې چې دي تر دې د افغانستان لپاره چې اړتیا شته دا کفایت نه کوي
ځکه چې ډاکټر صاحب سیف سم تاسو ول چې دا کې پاینې کې او د دې کې ډېر وخت لګي په دې موضوع بیا هم په خپل پروګرام کې خبرې کوم زړه شکریا تاسو دا کوم چې نو خبرونه کړې سره موږ غوښی وې زموږ تاسو ته ځوابونه مو ډېر مننه تاسو ته
مننه
بلې ډېر مننه ما سره ملګری کیږي په دې باندې غیر دولتي ادارو کې کار کولو ډېر تجربه لرم کې افغان باسواد افغان چې د ناټو د ستر صلاحکار هم پاتې شوی نه په خوانه هغه له شفیق همدم سره سړي وشه
سلامونه نیکه لې تاسو سلام شي
همدم سره ما په دې پروګرام په کرشي 15 سنه کې په دې باسو کو چې بشري حقوقو خلاف ورزي په افغانستان کې کیږي ټول شموله حکومت غوښتنه نه ده بدل شوی او خیراتي او نړیواله اګړې ادارې خبرداري ورکوي چې کچري اقتصادي کومکونه ونه شنو پراتون کې یو کال کې با بشري ناورین سره افغانان مخ شي په دې باندې ډېر باسو کو طالبانو تر اوسه پوری د غوښتنې نه منلې آیا کدا غوښتنې نه منلې ټول شبونه حکومت بشري مرستې نه کیږي او څنګه چې خیراتي او نړیواله خېګړې ادارې د خبرداري ورکوي چې په یو کال کې 80% د روغتیا ادارې بندې شي سره جام کې وینې نه کې دي شي آیا په افغانستان کې کورنۍ جګړې او ځل بیا جوړې دي شي بیروزګاری د لاسه تنگ خلک د لوګي د لاسه تنگ خلک د امنیت د لاسه تنگ خلک بس کوي څه کې دي شي
اګوري وې د خلکو زور د خدای زور ده کچيري طالبان هم واکټ رسیدلي د خلکو په زور واکټ رسیدلي کلملي ځکه کوم دوی واکټ ورسیدي د خلکو په زور ورسیدي دا خبره باید دوی هم لپامه و نه غرزي چې دغه ناخوالې د خلکو چې د حکومت نه او د لامل شو چې د خپل سقوط کې او تیزل کې د افغانستان د مجاهدینو نظام سقوط کې او طالبانو غوت له ورشینو دا هم البته د حقیقت نه لری خبره نه ده چې کچيري دغه سي وضعیت چې هم دا وس په افغانستان کې د زویم هم دا وس نه بشري ناورې افغانستان کې ادامه لري کداغه ادامه ولري خلک وسلو ته مخه کوي خلک داعش ته مخه کوي او بیا کداغه سي نور ډلي ټپلي او پکې په افغانستان کې جوړ شي زه فکر کوم چې دا به د طالبانو لپاره د دوی د بقا د لپاره یو لوی تهدید به وي او د دوی د نظام به د خپل افغانانو له خوا د ځل بډنګيږي نو د موجود لپاره زه فکر کوم چې طالبان پام نه ده کړی او کچیر هم دغه وضعیت د عمومي پر نږدې راتلونکي کې موږ تاسو د نور خلکو پاسونه به هم وګورو
همدغه صرف د غوړن چلو وضاحت شي زموږه ورته کې شاید پاکستان کې دی افغانستان کې دی نړۍ په نورو برخو کې دی تاسو یو ټکی وویلو چې په خوا هم طالبان د خلکو په زور په واک ترغلی او اوس هم راغلي دي زه فکر کوم تاسو د دې هرگز مطلب دا نه چې د خلکو په خوا په واک ترغلی دي د حکومت دوه ځله په زور نیولې ده دا معنی
لري تاسو شکه البته ما شو چې د خلکو په زور یعنی په دې معنی چې دا په دې معنی نه ده چې اګنی د دوی ځواک ډیر زیات د طالبانو د تحریک او دوی وتوانې د جمهوریت ته ماتي ورکی سره لدې چې جمهوریت سره ډیر زیات همکاري او مرستې وی د نړیوال ټولنې خو زینو خلکو طالبان سره مرسته او دا خبره طالبان هم مني وای چې موږ دغه اختیار او واک دومره نه لرې چې دغه نوی نظام ته سقوط ورکو خو دا د خلکو زور او د خلکو مرسته او موږ سره نو زه هم دغه موضوع وایم چې کچيري دوی په دې باور دي ک خلک دوی نه ناراض شي نو دا خلکو زور د خدای زور ده دوی هم په دې واک به نشي تګیلې
همدم سے البتہ ذنی خلق ناراض دے دیکھے شک نشتر دے دا مقاومت تحریک اعلان ہم شو وہ پنشیر کے وسم اپ گنشمر افغانان چلی اگر طالبان نخپل مشران بنی او نہ دا دا افغانستان لیجیٹمیٹ حکمران بنی بلکہ وہی چی دئی یو جمہوری حکومت سقوط کرے دے پزور واقع نیولے دے او ہس افغانانو دے ترائی نلور کرے دے دیر جاتو افغانانو خیال دارے پتی بادے اس لگ مخی جو دباس نا چھے زمین وقت خراب نشی محترم حمدم سے دنڑی دا پختن چھے ٹول شمول حکومت دے جوڑ کرے شی طالبان وی دے ٹول شمول حکومت جو کرے دے دا یو دا سی معلومی کش دوارو طرفنو دا یو دیر انتہائی ڈیمانڈ یا پختن دا تروس پورنے رکھ پورنے شوی سکی دیشی دی سب بل لارا تاسو بینے کنا ہم دا ڈیمانڈ نڑے با پدی قائمی و طالبان و پدی قائمی چی منگ چھوڑ شمول حکومت جو کڑے وڑے ہوئی چی ننے جوڑ شوی درے ملار سکی دیشی
ګوري دغه نړیواله ټولنه هم داسې نه وایي چې ګنې یو امریکایي حکومت به جوړ شي یا حکومت به جوړ شي دوی وایي چې یو بین الافغاني حکومت به جوړ شي او دا غوښتنه ځکه نړیواله ټولنه کوي چې دا د افغانانو د اکثریت افغانانو غوښتنه ده لا تر دې دمه چې طالبان د دې ادعا کوي چې موږ نظام جوړ کړی سله د دوی چې دوی وایي چې دغه نظام دایمي نه ده دا اکټنګ ده خو بیا هم دا ټوله دنیا ته جوته ده چې په دې کې د یو قوم اکثریت خلک ځای پزی شوی دی یو مذهب اکثریت خلک ځای پزی شوی افغانستان ډیر یو متنوع هیواد ده په دې کې پښتانه تاجکان ازبکان هزارگان ډیر زیات نور قومونه اوسیږي دوی که خپل ځانونه په نظام کې ونګوري او نړۍ هم دغسې یو همه شمول تصوی ونګوري تر هغې پورې زه فکر کوم چې طالبان به هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژني بدون له شکه چې تر ننه پورې دوی په زور ځواکي باندې حکومت کړی او په خلکو باندې ځان تپلی په دې سلور تیر پین سلور پینزو میاشتی کی دې شي سو نور میاشتی هم دغه ادامه وکي خو د دوی د بقا د پاره او د دوی د تقویې د پاره دا لازم ده چې دوی یوازې نه دا چې د نړیوالې ټولنې بلکې د نن افغانانو غږ دی واوري ځکه چې لکه مخکې چې ما وویل افغانان یوازې یوازې په یو قوم پورې نه مربوطېږي که چیرې دوی دا ادعا لري که هغه شرعي وي که هغه حقوقي یا هم د نړیوالو یا هم د سیمه ایزو کلتور کلچر مطابق وي نو دوی هیڅکله هم په یوازې ځان دغه حکومت ته ادامه نشي ورکولی بدون له شکه نظامونو ړنګول آسان کار ده اورپکې روزل آسان کار ده پلونه سړکونه ویجاړول آسان کار ده خو ملتونه جوړول سوله ثبات ساتل دا ډېر چالنجنګ ده او دا طالبان دغه چالنج سره سر د همدغې څو میاشتې نه رامخ شوي دي
آیا همدن سب سے امکان شرط کہ چین یا ایران یا پاکستان یا روس لنڈ اور رزو کی دا یو حسو کی چیز طالبان حکومت پر رسمیت وہ بھی جنی پرون پدے لڑکی پر مدبات ہو کہ منگولی دل چے طالبان و مشران پر ایران کی دی دا مقامت دا تحریک مشران تا دا بیار طرات لنو بلن ور کردی دا او دا سی کوششن روان دی
بی ساری حسی کی گی بالخصوص ایران چین پاکستان ځینې عربي هیوادونه په ګډه سره ډېر زیات هڅې کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني حتی ځینې اروپایي هیوادونه خو له بده مرغه لا تر دې دمه پورې دوی هم داسې مخ نه لري داسې کوم حجت دلیل نه لري چې خپل خلکو ته نړیوال ټولنې ته وایي دغه هیوادونه چین ایران هر ځلې چې دوی هڅه کوي چې طالبان په رسمیت وپیژني طالبانو یو ناغېړی جوړ کړی یو ناندری جوړ کړی چې د هغوی مخ هم په عام اصطلاح تورېږي او بیا نه شي ویلی چې موږ تاسې ګنې
همدم صرف د سیاست په نړیوال تاریخ کې تاسو د سیاست نړیوال تاریخ ویلی دی او په تجربه هم داسې چپتر مثال شته دی چې یو ډله چې هغه د ټوپک په زور په وخت کې راغلی د جمهوري حکومت یې ګزار کړی یعنی دا یو آفیشل ریکګنایز آرمی هم نه وه یعنی رسمي پیژندل شوې ملي اردو هم نه وه یعنی یو مذهبي انتها پسند سنده نړیواله غیر قانونه ګرځول شوې ډله وه چې په واک کې راغله او د ولس د نمائندګۍ هیڅ ثبوت نه لري چې د ولس نمائندګۍ کوي. ولې به اسلام آباد، بیجنګ، ریاض، تهران، ماسکو یا واشنگتن یا وغیرہ په رسمیت پیژني؟ او دا څه ډول چې په زور یو هیواد نیولې وي،
دوی غواړي چې وپیژني، خو دوی هم د دوی لاسونه تړل شوي، ځکه لکه ستاسو چې ویلې د دغې خلکو د رسمیت د پیژندلو لپاره څو لارې دي چې هغه نړیوالو حقوق تعریف کړی ده. هغه باید دا ده چې دوی د خلکو نه اعتماد رایه ترلاسه کړي، که هغه د لویې جرګې له لارې وي، که هغه د انتخاباتو ټاکنې له لارې وي، هر بل لارې نه وي، نو دوی باید دغه عنعنه او رسم و دستور عملي کړي، بیا نړیواله ټولنه کېدای شي دوی په رسمیت وپیژني. خو باید دا خبره هم زه یاده کړم چې حتی هغه ځواکونه چې هغوی منظم اردو او فوج ده، چې هغوی هم دغه کودتاګانې کوي، دوی هم کلونه کلونه لکه پاکستان کې، لکه مصر کې، لکه اوس په ځینې شاهی وادونو کې، حتی ځینې وخت دا خبره ویل کېږي چې دا اسلامي هیوادونه دي خلک پرې نه پېژني. نه، داسې نه ده. همدا اوس موږ تاسو ګورو چې داسې غیر اسلامي هیوادونه هم شته چې په هغې کې وسلوال ځواکونه په قدرت کې دي، خو هلته تر اوسه پورې نړیواله ټولنه هغه خلک پرې نه پېژني. نو زه فکر کوم چې دا طالبان لپاره محدود نه ده، ټول نړۍ کې دغسې نظام ده. او زه فکر کوم چې طالبان به تر هغه وخته پورې چې خپل مشروعیت د خپل خلکو نه، خپل افغانانو نه واخ نخلي، هیڅکله هم به نړیواله ټولنه دغه مشروعیت او دغه رسمیت پیژندل دوی ته تسلیم نه کړي.
یو ور داخلي دوه درې منټه په دې باس کو چې د بشري مرستو اړتیا ده، د کې هیڅ شک نشته د طالبانو هم د خبره مني، افغانانو مني، نړۍ هم مني، او دا چیلنج ورسته ورځ سي واقعي نړیواله خبر خیراتي ادارې او د خګړې ادارې لا خبردارې هم ورکوي. نړیوال دا وخت په واشنگتن کې تاسو دا څه بل کوشش کوي چې نه د بشري ناورین په سن سره شکل کې مخ ونیول شي، د دې سونه امکان دی هم دم سره
امکانات کې سخت زیات ده، ځکه چې دلته خورا ډېرې پیسې پروت دي، نه یوازې د افغانستان پیسې، بلکې هغه فنډ او پیسې چې د افغانستان د جنگ لپاره ورکول کېده، یوازې امریکا متحده ایالات $4 میلیارډ نه زیات کلنۍ افغانستان حکومت ته ورکاو، همدغسې شاوخوا $1 میلیارډ نور اروپایي ټولنه او نور آسیایي غړي هیوادونه افغانستان ته دا پیسې ورکولې. اوس به دوی ډېر په ورین تندی دغه پیسې د جنگ په ځای په سوله کې به مصرف کړي. خو خبره دا ده چې هلته نظام داسې ده چې طالبان حتی د اینجو کارکوونکي یا کارمندان، دغه غیر دولتي ادارات کسان، همدا اوس دوی په کورونو کې لټئ پلټئ نیسي، بندي کوي په مختلفو بانو باندې. نو د زمينه لا نه ده مسایده په افغانستان کې چې دغه نړیواله ټولنه کم پیسې چې لري دوی خپل خلک تاسو نشي ته، خلک دغه محلي او دغه سیمه ایز نن پرافیټ اورګنایزیشنونه یا انجوګانې چې دي، دوی هم د طالبانو له ډار او د تهدیدونو نه کار نشي کولای. نو دوی څنګه کولای شي که حتی دوی وغواړي چې دغه پیسې افغانستان سره مرسته وکړي، د چا له لارې، د کوم انجو، د کوم کس او کومه لارې دوی مصرف ته ورسیږي؟ دغه زمينه طالبانو خرابه کړې.
یو منټ کې راته وایي، په طالبانو باندې فشار دی، د دې باس مو کو، د حکومت باس مو کو، امریکا چې شل کال په افغانستان کې تیر کړل او امریکایان داوه کوي چې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې په تیرو شلو کالو کې کړې وې، کچري دا اټکل کېږي او د دې ویر یو وسوسې اظهار بیا کېږي، دا حکومت طالبان ناکامه کېږي، کورونه فساد جوړېږي او بشري ناورین طرف ته افغانستان ځي، واشنگتن کې د واشنگتن واکدارانو کې څومره فکرمندي ده په دې لړ کې، او د دې کوشش به څومره وي چې افغانستان اټیک کړو ساتي، جګړه جوړه نشي، بشري ناورین رامنځته نشي، واشنگتن کې څومره فشار دی یا پرشر دی؟
واشنگتن کې هم سیاسي فشار ده او هم اخلاقي فشار ده په دې خلکو باندې، ځکه چې دلته په میلیونونو امریکایان په افغانستان کې خدمت کړی، په اردو کې یا په انجوګانو کې یا په ډیپلوماټیکو چارو کې، دوی د افغانستان د حالات نه خبر دي، دوی نه غواړي چې افغانستان خدای هم کړی یو ځل بیا داخلي او کورنۍ جنګونو ته مخه وکړي او د افغانستان خلک بېوس شي. نو د دغې وجې نه دوی دغه مسؤلیت ګڼي، او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به دوی یوازې نه پرېږدي.
ډېر زیاته مننه محترم شفیق همدم صاحب، باوجود د دې سپر خپل یو غونډه کې ویرس په موږ ته موخ راکو، زموږ ډېر شکریا ده تاسو
مننه.
ډېر مننه محترم همدم صاحب د ناټو چې کوم تنظیم دی پای کې ستر سلاکار پاتې شوی دی، نړیوال تجربه لري د بشري حقوقو او د سیاست، موږ سره ملګری په واشنگتن کې. زه ډېر مننه وایم دې پروګرام کې چې کوم مېلمنو برخه واغسته، زه ټول شکریا ده کوم. تاسو غواړئ دا پروګرام بیا وګورئ؟ موضوع په افغانستان کې بشري حقوقو خلاف ورزي او د بشري حقوقو د بشري مرستو ضرورتونه په دا وخت کې نړیوال وایي چې کچري چټک قانون وانغستل شو د کومک په لړ کې نو بشري ناورین رامنځته کېدای شي. په داسې حال کې چې طالبان حکومت تر اوسه پورې پر رسمیت نه پېژندل شوی، طالبانو د نړۍ د مختلفو چې ټول شموله حکومت د قائم کې نه ده منلې، چیلنجونه سي واقع دي. که تاسو دا پروګرام بیا کتل غواړئ په فیسبوک یا یوټیوب وی ویډیو باندې کتلی شئ. زه د دې پروګرام کوربه رحمان بندر پروډوسر وکیل خان درنه غواړم
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.